د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په پیل کې پام وکړئ د دې خبري مجلې خبري سرویس ته چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
په کندهار کې د کاناډایي عسکرو پر یو موټر مین وچاودید. پلسګونو زرو تنو د ایران د حکومت پلویانو نن د هغو اعتراضونو پر ضد لاریون وکړ چې دا اونۍ د اصلاح غوښتونکو لخوا وشول، او هالند وایي تر دې وروسته به د هغو کسانو د بدن پوره عکس اخیستل کیږي چې امریکا ته په سفر ځي. نن مازیګر د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د کاناډایي ځواکونو یو موټر مین وچاو. د کندهار یو امنیتي مقام چې د نوم لا خستوي ډډه کړې ازادي رادیو ته ویلي چې په پیښې کې درې کاناډایي عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پیښې په اړه مسؤلین وایي چې تحقیقات روان دي او تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کونړ کې د ملکی خلکو د وژنې د پیښې په اړه د افغان دولت تحقیقاتي پلاوی یا هیئت وایي د روانې اونۍ په سر کې په دغې پیښې کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي ټول کسان ملکی خلک دي. د دغې پلاوی مشر اسدالله وفا ازادي راډیو ته وویل دوی د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. په عین حال کې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس حامد کرزي نن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي تحقیقاتو ثابته کړې ده چې بهرنیو ځواکونو د نارنګ په باډیل درې کې له دریو کورونو څخه لس تنه د باندې ویستلي دي او بیا یې په مرمیو وژلي. نن په جلال آباد کې په لسګونو محصلینو او په کابل کې یو شمېر خلکو د دغو عملیاتو پر ضد مظاهرې وکړې او د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د جمهور رئیس حامد کرزي د نوې کابینې له نومول شوو وزیرانو سره د استماعیه غونډو په لړ کې ولسي جرګې نن له غرمې وروسته د ښاري پراختیا او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته نومول شوي وزیران خپلې غونډې ته وربللي وو. په عین حال کې د شهیدانو او معلولینو او د سواد د زده کړې وزارتونو د تشکیل په مسودې چې د حکومت لخوا وړاندې شوي د ولسي جرګې نننې بحث کومې نتیجې ته ونه رسېدو. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د دغو نوو تشکیل کیدونکو وزارتونو په مسودې به خپلې ژمنۍ رخصتۍ وروسته پریکړه کوي او دغه وزارتونو ته د نومول شوو وزیرانو برخلیک به هم هغه وخت معلومیږي. او د افغانستان په اړه وروستي خبر ده چې په غزنی ښار کې یو نیم کیلومتر سړک چې د پخیدو چاري بشپړې شوې نن پرانستل شو. د سړک په غزنی کې د میشتې هالندۍ ولایتي بیارغونې ډلې په 15,000 امریکایي ډالرو لخوا جوړ شوې ده. د غزنی والی عثماني وایي په غزنی ښار کې به ځینې نور سړکونه هم پخه شي. ایران هغه راپورونه به اساسه او ایران هغه راپور به اساسه وباله چې وایي ایران له قزاقستان څخه د 1,350 ټنه خالص یورانیم د واردولو هڅه کوي. د دې استخباراتي راپور خلاصه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو ادارې د یو نامعلوم غړي هیواد لخوا ترتیب شوی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ترلاسه کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا معامله به په څو اونیو کې بشپړ شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نن سهار وویل د یورانیم په ارتباط د قزاقستان ټول فعالیتونه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې لخوا منل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو وایند یان کلی پرون اویل ایران ته د خالصو یورانیمو هر ډول انتقال پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له بندیزونو څخه سرغړاوی دی. نن په زرګونو تنو د ایران د حکومت پلویانو د هغو اعتراضونو پر ضد لاریون وکړ چې د اونۍ د اصلاح غوښتونکو لخوا وشول. ایرانی پولیس وایي لا هم ډیر هغه کسان چې د اونۍ په پیل کې د حکومت ضد نارامیو په ترڅ کې نیول شوي وو په توقیف کې دي. پرون لږ تر لږه په درې ښارونو کې د حکومت پلویانو لاریون وکړ. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د یکشنبې په ورځ په تهران او نورو سیمو کې مظاهرې وغندلې. په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول. هغه د اعتراضونو د یونستانو او امریکایانو په اشاره یو عمل وباله. د رسنیو د حقونو یوې نړیوالې ډلې د ایران د جمهوری ریاست د جون د میاشتې د لانجمنو انتخاباتو د خبرونو او راپورونو ورکول په 2009 میلادي کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه موضوع بللې ده. په پاریس کې د بیسرحد خبريالانو ټولنه وایي چې د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته اعتراضونه وشول او د خبري رسنیو پر ضد ویرونکو څپه خبره شوه. د بیسرحد خبريالانو ټولنه وایي سکال لکه د ایران په شان له ځپونکو هیوادونو څخه ډیرو خبريالانو په خیس پکې کړي. د ډلوي خبريالانو او د بشري حقوقو مدافعانو ته هم په روسي او شمالي قفقاز کې د کال لویری ډکو. دا ازادي راډیو ده. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن وایي هله مندې چې د نوې میلادي کال د جنوري تر پایه به د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونو قانون تصویب شي. لیبرمن د ازادۍ رادیو ایرانۍ څنګه رادیو فردا ته ویلي چې د بندیزونه نه یوازې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په ارتباط دي بلکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي له عمله هم دي. لیبرمن چې خپل مستقل دی او په ځنګړی توګه د دیموکرات ګوند سره کار کوي وایي د سرګند د چي د ایران له حکومت سره د ولسمشر اوباما حوصله ختمه ده او د تهران د رژیم پر ضد اقتصادي بندیزونو د وزکولو پر مسلې به ډیر جدي کار وکړي. د سړک تر غاړې بمی پیخي کې چې نن د بغداد په شمال کې وشوه و تنه عراقي زیارت کوونکي ووژل شول چې له کربلا راګرځېدلی وو. بلخوا په عراق کې د دوه نورو ځنوژونکو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او د انبار ولایت والی پکې ټپي شوی دی. په دواړو چاودنو کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د سکال په انبار ولایت کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. او هالند وایي تر دې وروسته به د هغو کسانو د بدن پوره عکس اخیستل کیږي چې امریکا ته په سفر ځي. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې تیرونۍ یوه الوتکه چې له امستردام څخه د امریکا په لور روانه وه پکې د چاودنې هڅه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا لور ته په تلونکي الوتکې کې تروریستي پیښې ته د زمینې تیارېدل یوه سیستماتیکه تېروتنه ده. باراک اوباما وویل ناوړه امنیتي سیستم دې ته زمینه مساعده کړه چې 23 کلن نایجیریا چې شک پرې کې د جلال قاعده سره تړاو لري په الوتکه کې سپور شي. د امریکا ولسمشر وایي زه غواړم چې د امریکا خلکو ته نن بیا دا ووایم چې د یو شمیر ابتدایي اطلاعاتو له مخې چې په تیرو 24 ساعتونو کې څرګند شوي دي جدي اندېښنې رابرسېره کړي دي. ډېر داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د کرسمس د ورځې د پیښې د مشکوک ترسره کوونکي پلار په افریقا کې چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې زوی افراطي دی. دا اوس څو اونۍ وروسته څرګنده شوه. دا اطلاعات زموږ د استخباراتو یوې څانګې ته رسیدلي وو خو په معاصرو ډلو نه خبره شوې څو د مشکوک نوم په هغه لست کې داخل شي چې الوتنه نشي کوله. د امریکا ولسمشر بیا وویل زه غواړم چې پوه شم چې نیمګړتیا په کومه برخه کې وه او څه ډول د امریکا الوتنې خې خوندې کېدای شي. پر 23 کلن عمر فاروق عبدالمطلب شک دی چې د اروپا امریکا ته په یوې الوتنې کې غوښتل چې چاودیدونکي مواد وچوي. فاروق عمر عبدالمطلب په لاوس امستردام کې له همدغه موادو سره چې اور بلوي د تلاشۍ له دروازو تیر شوی و. داود ازادۍ رادیو پر روانه خبری مجله کې خبرونه.
ازادۍ رادیو ته غوږی چې د سهار له او د ماښام تر او بجو خبریږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت او په هیواد کې مشت نړیوال ځواکونه وای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅې چټکی کړي دي. ملګری ملتونه وای چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو پریکړه باید په خپل افغانان وکړي. په کونړ کې د ملکی وګړو د وژنې په اړه د څېړنې لپاره استول شوی هیئت وایي چې د ملکی وګړو د ساتنې مسؤلیت د ولایتي چارواکو دی.
ولایاتو مسؤلین چې دي هغه د افغانانو په دفاع کې مسؤول دي او هغه خپل هغه مسؤلیت اسلامي افغاني نه دی ترسره کړی.
او د کابل خاریانو لپاره زیری چې د ښار د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیلیدونکي دي. نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. او د همدې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان دفاع وزارت او په هیواد کې مشت نړیوال ځواکونه وایي چې د افغان ځواکونو په خاص ډول د ملي اردو د تقویې او پیاوړي کولو هڅې چټکی کړي دي. د دفاع وزارت وایندو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ملي اردو د پلیو او هوایي ځواکونو د روزنې او په وسلو سمبالولو لپاره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی زیاته کړه د هیله لري چې د جنوري په 28مه د لندن په کانفرنس کې به د افغانستان د ملي اردو له زیاتیدونکو ځواکونو سره نور هیوادونه هم مرسته وکړي. د دفاع وزارت او په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاندانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غټ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړي کولو او سمبالولو بهیر ګړندی شوی او په راتلونکو دریو کلونو کې بعد د ملي اردو د سرتیرو شمیر هم 2,000 ته پورته شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له ویان سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې د پخوا په مقایسه ملي اردو ډیره پیاوړې شوې او له دې وروسته چې کومې سیمې په پوځي عملیات تو کې له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي د افغان ځواکونو لخوا به پټینګه وساتل شي.
در استراتیجی جدید ما وقتی یک منطقه پاکسازی میشه بحث بیرون شدن خواهد
دی وای زمونږ په نوې استراتیجی کې کله چې یو سیمه له مخالفینو څخه نیول کیږي د بهرنۍ ځواکونو ډېرې دوته په پام نور د ځواکونو د بیرته وټلو مسله نه مطرح کیږي ځکه چې اوس زمونږ د ځواکونو شمیر هم زیات شوی. هر ځای چې له مخالفینو څخه تصفیه کیږي ښه حکومتداري بیا رغونه دوامدار پراختیا او د قانون عملی کول به پکې حتمی وي. خاغلی عظیمی ویل چې دا مهال د ملي اردو د اسکر شمیر سباندی 100,000 تنو ترسیدلی او نږدې نیمایي برخه یې د ناټو په معیار په برابر وسلو سمباله شوی او څه د پاسه 100,000 ډول ډول درنې وسلې هم ورته ویشل شوې دي. د سرګند کړه چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې به 1,025 ډول ډول الوتکې هم ملي اردو ته ورکړی شي. د خاغلی عظیمی په خبره تر اوسه نږدې 1.5 میلیارد ډالر په ملي اردو لګول شوی چې 1.5 میلیارد د امریکا او پاتې برخې د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول شوې ده. په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان وین شانکس وویل چې دوی هلې ځلې کوي تر څو افغان ځواکونه له هر پلوه پیاوړي او سمبال شي. د وویل چې بهرني ځواکونه په دې هڅه کې دي چې د افغان ملي اردو والتیا اوچته او په خپله د دې هیواد امنیت ټینګ کړي.
ISAF remains committed to the security of Afghanistan.
دای وی ISAF ځواکونه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په برخه کې ژمن دي او هڅه کوي چې د افغان ځواکونو د وړتیا په چټولو سره لازمه هماهنګي هم رامنځته کړي. مونږ لازمه همکاري او ضروری فرصتونه د افغان ځواکونو د پیوړی کولو لپاره برابرو. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره تل هڅه کوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امریکا د ملي اردو د پیوړی کولو لپاره د 14 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې. خو د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې دا پیسې کفایت نه کوي او افغان دولت به د لندن په نږدې جوړیدونکي کانفرنس کې د نورو پوځي مرستو غوښتنه هم وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان دولت هڅه لري تر څو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پوځي عملیاتو مشري ملي اردو پر غاړه واخلي. د ملي اردو د اسکر شمیر زیات شي او افغان ځواکونه په خو او پرمختللو پوځي وسایتو او وسلو سمبال شي.
په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت او د ایساف ځواکونو د ویاندانو د څرګندونو په اړه راپور مې اوریده. د دفاع وزارت ویاندویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ملي اردو د پلیو او هوایي ځواکونو د روزنې او سمبالولو وسلو سمبالولو لپاره د 14 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د همدرز ویل چې د لندن په کانفرنس کې به چې د جنوري په 28مه جوړیږي د افغانستان د ملي اردو له زیاتیدونکو ځواکونو سره نورې مرستې هم وشي. لبلې خو روسیا وایي چې په لندن کې د افغانستان لپاره په جوړیدونکو کانفرنس کې به د خپل استاذي په استولو سره ګډون وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د نړۍ د یو شپېتو هیوادونو او ګڼ شمېر نړیوالو مؤسسو استاذي ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادي رادیو د خبريال فرید عمر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې چې د 2010 میلادي کال د جنوري په 28مه نیټه په لندن کې جوړیږي ګډون کوي. دا مطلب د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي استازي اندري نستریانکا په یو خبري کانفرنس کې په مسکو کې څرګند کړی دی. نستریانکا وایي چې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس د برېټانیا په سرپرستی جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس د برېټانیا د صدر اعظم برانو په نوښت جوړیږي. د روسیې د بهرنیو چارو رسمي استازي نستریانکا وایي چې دا کانفرنس د روسیې په ګډون یو شپېته هیوادونو او همداشان یو شمېر نړیوالو سازمانونو ته بلنه ورکړې شوې ده. تمه کېده په دا کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم ګډون وکړي. د روسیه د بهرنیو چارو ډیپلوماټ وایي روسیه په دغه کانفرنس کې چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو په موخه جوړېږي، د روسیه د بهرنیو چارو رسمي استازي وایي افغانستان او نړیوالې ټولنې له ډېرې مودې راهیسې دا تمه لرله چې تر څو په دغه هېواد کې ثبات او ټیکاو رامنځته شي او افغانستان د یو بېطرفه او ناپېیل هېواد په توګه راڅرګند شي. د روسیې دغه ډیپلوماټ له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د مصنوعي وتلو سره مخالفت څرګند کړ. دی وایي دا نه د افغانستان او نام د سیمې د هېوادونو په ګټه ده. نسترینکا زیاته کړه هغه وخت چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس معرفي قابلیت پیدا کړي او وکولی شي د خپل هېواد څخه په مستقله توګه دفاع وکړي، نو هلته بیا کېدای شي بارني پوځونه له افغانستان څخه ووځي. نسترینکا وایي په دغه کنفرانس کې به د افغانستان حکومت ته واک وسپارل شي تر څو په خپله د هېواد امنیت ټینګ کړي او د هېواد اقتصادي پرمختګ ته پاملرنه وکړي او د دې تر څنګ نړیوالې ټولنې ته د دې زمینه برابره شي چې له هغه هېواد څخه ووځي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې کونړ ولایت ته چې د نارنګ ولسوالۍ څخه د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژنې په اړه راپورونه را رسېدلي، د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د استول شوي هیئت د یو غړي څرګندونې هم درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو موضوع، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو د نیټې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده او دوی په دې اړه کوم ځانګړی دریز نه لري. که څه هم افغان دولت پر دې ټینګار کوي چې دا انتخابات باید له قانون سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره شي، خو ځینې لویدیز هیوادونو بیا د هغو د ځنډولو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوس حالات د دې کار لپاره مناسب نه دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند په دې اړه د ملګرو ملتونو د دفتر له ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز سره مرکه کړې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایند ډاکټر نیلاب مبارز، په دې ورځو کې په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د ملګرو ملتونو دریز د دغو انتخاباتو په اړه په څه ډول دی؟
موږ تر اوسه پورې د امنیت د شورا نه خپل د نوي د وظایفو د لایحې په تمه کې یاستو او تر اوسه پورې زموږ کوم رسمي بلنه هم نه ده شوې چې د دغو انتخاباتو لپاره کومک وکړو. زموږ هیله دا ده چې هر څه چې کېږي د افغانستان د ملت
البته زما د پښتنه هدف دا افغان دولت په دې ټینګار کوي چې دا انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت د اساسي قانون سره سم ترسره شي، خو په لویدیځو هیوادونو کې ځینې داسې تبصرې روانې دي چې هغوی د دغو انتخاباتو د ځنډولو پلویان دي، وایي چې شرایط سم نه دي. په خپله د ملګرو ملتونو دریس په دې اړه په څه ډول دی؟ آیا غواړي چې دا انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي که نه؟
د وخت ټاکنه د افغانستان د ټول ټاکنو د خپل وخت کمیسیون صلاحیت دی، مګر هغه څه چې خپله هغه ځانګړی استازي ویلي دي هغه دا ده چې ځینې بنیادي تاخیرات لازم دي چې د افغانستان د ټول ټاکنو په نهادونو کې د راشي چې دا زموږ هیله ده چې باید دا وشي. د دې دپاره چې د هر ټول ټاکنو چې فاسدنه کېږي د شفافه او عادلانه توګه ترسره شي.
په دې ارتباط باندې د ملګرو ملتونو او افغان دولت ترمنځ آیا رسمي خبرې شوې دي؟ داسې څه هڅه شوې ده؟
ځانګړی استازي په خپل مطبوعاتي خبرو
په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تقریبا له خپل اړخه ویلي دي چې تاسو په خپل مخکېنو څرګندونو کې اشاره وکړه چې د انتخاباتو د نیټې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده. دغه کمیسیون هم خپل چمتووالی ښودلی دی چې د تخنیکي پلوه تیار دی چې دا انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي، خو دوی کومه بودیجه چې د انتخاباتو لپاره اټکل کړی هغه 160 میلیونه ډالر ده او دوی وایي چې موږ د بودیجې له کمښت سره مخ یو. آیا ملګري ملتونه په دې برخه کې د مرستې لپاره څه تیاری لري؟
چې دغه د وظایف لایحه د امنیت د شورا نه راشي او هغه به هر کال په میاشت کې اته میاشت کې دغه نوی کېږي. دا یو بل دا چې زموږ نه په رسمي توګه د دې اصل په ارتباط باندې کوم تقاضا نه ده شوې تر اوسه پورې.
که چېرته تقاضا وشي نو په هغه صورت کې به دریس په څه ډول وي؟
که چېرته زموږ نه تقاضا وشي او زموږ د وظایف لایحه دا وټاکي چې موږ د نوي ټول ټاکنې لپاره د پارلمان انتخاباتو لپاره هم کومک وکړو، البته چې زموږ وظیفه ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند نیلاب مبارز و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
خبری مجله اوري.
د تیرې یکشنبې په مخستان د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سیمې خلک وایي چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې لس کسان ووژل شول چې ټول ملکي خلک وو. د دوی په وینا په دې لسو کسانو کې د سیمې اته تنه د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل وو. ولسمشر حامد کرزی د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ یو هیئت ته د دې پیښې د څیړنې دنده وسپارله. ښاغلي وفا نن سهار کونړ ته د خپل سفر په پای کې هغه مهال چې کابل ته روان وله ازادي راډیو سره خبرې وکړې او دا یې تایید کړه چې ښایي په دې پیښه کې وژل شوي کسان اکثر ملکي وګړي وي. په کونړ کې د نننۍ د ملکی وګړو د وژنې د پیښې په اړه نن یو لړ مظاهرې هم وشوې. د پوهنتون سلګونه محصلین ښار واټونو ته راووتل او د دولت پر ضد یې شعارونه ورکړل او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه یې هم وکړه. د ازادي راډیو خبریال له څو تنو سره خبرې کړې دي.
زما نوم عبدالرحیم صاحب یم، د ننګرهار اسلامي پوهنتون د تعلیم تربیه د پښتو څانګې یو محصل. زمونږ د نن د مظاهره چې کړې ده د کونړ د نارنګ په ولسوالۍ کې امریکایانو داس په کور باندې عملیات کړي او هغه ماشومان او د مکتب شاګردان وژلي دي. او زمونږ د مظاهره د لپاره کړې چې دغه عمل وغندو او د خپل حکومت نه جدا موږ د غوښتنه کوو چې داسې عملونو مخنیوي وکړي. که دوی دا مخنیوي نشي کولای نو موږ چې نن مظاهره دراوتی اسو کولای شو چې خپل قلم کې دوه توپک تلاش واچو. تاسو داسې عمل مخنیوی نشي کولای، زمونږ نمائندگی نشي کولای، د خپل ولس نمائندگی نشي کولای. دا نه بهتره ده چې دا حکومت تاسو پرې دی.
د جلال آباد ښار څو اوسیدونکو چې نن یې په یوه مظاهره کې د کونړ د پیښې په اړه اعتراض کاوه او ویلي چې په دې پیښه کې ملکي خلک وژل شوي دي. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، ولسمشر حامد کرزی د دې پیښې د څیړنې لپاره کونړ ولایت ته د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ یو هیئت ته دنده وسپارله. په دې هیئت کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد هم غړی و. زمونږ همکارې حمیدې عثمان له ده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې.
تاسو نن له کونړ نه راغلي، تاسو د څیړنو پایلې څه دي؟
موږ د ولایت نه او د قومندانۍ امنیې نه او امنیتي ملي د رئیس نه او د نورو مربوطه ادارو نه تلمونه وکړله. هغوی نه خبري څرګند چې موږ د دې واقع نه یا د دې عملیاتو نه بېخي خبر نه یو. موږ سره په امنګۍ او تفاهم د عملیات نه دي ترسره شوي.
تاسو یې نظر دغه سیمه ییز چارواکي په داراز پیښو کې څومره ملامت دي؟
زما په نظر باندې که څه موږ یو چې زموږ حکومت ضعیف دی او ولایاتو کې امنیتي ځواکونه هم ضعیف دي په کمی او کیفي لحاظ باندې، مگر یو شی بل دی چې هغه دا دی چې اکثره په ولایاتو کې ولایاتو مسؤلین چې دي هغه د افغانانو په دفاع کې مسؤول دي او هغوی خپل هغه مسؤلیت اسلامي افغاني امنیتي مسلکي حساب باندې خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی.
مولوي صاحب، دغه عملیات تاسو نظر تاسو څیړنه څه ښیي چې دا عملیات چا کړي دي، افغان ځواکونو که بهرنیو؟
دا خارجي قوتونو کړی دي او هغه افغانان چې دوی تربیه کړي.
کوم خارجي قوتو؟
دا خارجي قوتونه چې په ننګرهار کې اوسي، په کونړ کې اوسي یا په بل ځای کې اوسي. په کونړ کې امریکایي قواوې دي او هغه افغانان به سره چې دوی تربیه کړي، د دوی په لباس کې دي، د دوی په جبه خبرې کوي، د دوی سره یو ځای، د دوی په قومنده باندې د افغانان وژني. هغه ته موږ افغانان نه وي، هغه خارجيان یا امریکایان دي.
دلته داسې ویل کېږي چې په لکه جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې غلط راپورونه ورکول کېږي بهرنیو ځواکونو ته، آیا دا پیښه د غلط راپورونو له امله شوې؟
اول خو به دا وایو چې که غلط راپورونه ورکوي نو دا جاسوسان هم د دوی جاسوسان دي. دوی ورته معاش ورکوي. چې یو ځل دوی ته غلط راپور ورکړي، باید دوی بیا د دوی په راپور اعتماد ونه کړي او دوی ته جزا ورکړي.
تاسو به په ولسي جرګې کې د کونړ د استازي په توګه د دې پیښې تر ډګه کېدو وروسته تاسو به وروسته تر دې څه وکړئ؟ له شورا نه څه غواړئ؟ د شورا په مجلس کې له جمهور رئیس حامد کرزي نه، له بهرنیو ځواکونو نه، د شورا د غړي په حیث؟
ولسی جرګه په دې عقیده ده چې کمنګ هر څومره شکایتونه وکړل امنیتی ځواکونه را وغوښتل د دې لپاره یو مسوبه تصویب کړله مګر په دې باندې عمل ونه شو. د دې نه وروسته ولسی جرګه بیا زه په دې عقیده یم چې که څه هم د دې پیښې یا د داسې واقعاتو حوادثو په کلکه غندنه کړې آینده دپاره به یو ورځ یا دوه درې ورځې په دې باندې مفصل بحث کوي او په دې لارو چارو باندې به غور کوي چې څنګه موږ د ملکی او بیگونا عاجز او بدفاع او مظلوم خلقو د حیات نه دفاع کولې شو. رئیس جمهور په دې پیښه کې هم چې خبر شوې ده فوري جدي عکس العمل خودلې د تعزیت پیغام لیږلې حیات یې لیږلې. نن زالته حاضر وم چې د دې شهیدانو د تر سره رئیس په خپل خبري وکړلې او په خپل خبرو کې ویل چې دا یو استاسو بچینه وو د ازمان بچیو او زه به مجرم پیدا کوم او په کلکه به د دې او د شهادت نه چې سمخه ترازی هغه به جدي توګه تعقیبوم.
په ملي شورا کې د کونړ استازي او د افغانستان د عالمانو د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې ښاغلی شاهد شهزاده شاهد د هغه هیئت غړی و چې ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ په کونړ ولایت کې د ملکي وګړو د وژنې د څیړنې په اړه د تحقیق لپاره کونړ ولایت ته استولی و. له کندهار را رسیدلی راپورونه وایي چې هلته کاناډایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال دواخان میناپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او راپور راکوي.
پر کاناډایي ځواکونو باندې نن مازدیګر د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د قاسم د تله په سیمه کې سویره 14 ډېره زورور وشت تر پیښه وروسته یې نړیوالو ځواکونو خیال ہوتا کسی میں تراور چلے اور سمجھے میں کیا ہوتا نہیں کبھی اسی میں لڑی والا جو اکن رفا تلا بند سوی دا ڈن پور سواری کی وہاں میں پیش اور وقت سے نماز پہلے وہ نگ اس طرح تو ان کو پیچھے کے بری کا لگا ہی سر تیر وجن سوی دیا ان زنور جو بل سوی دی میرا تو کرشے پیش سے میں نجدی ہوئی نو کو لڑائی جو اکن مستند داخل ہے دوی جازا را نہ کرا کندہار کو وائی دگر کے لڑی والا جو اکن مطلعات دفتر وائی شرے پیش پارا با وی ورس معلومات خفاری تری او یو بل خبر چې لاندې ورسوالۍ سره رسېدلی دی هغه دا ده چې تېر شپه ملک عبدالقیم چې پخوا د ترافیکو په ریاست کې دنده درلوده نامعلومو وسله والو تېره شپه د لمانځه پر مهال په مسجد کې په ډزو وژلی.
ډېره زیاته مننه کوم. دواخان مینهپال په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال و چې په کندهار ښار کې په کندهار ولایت کې د دریو کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 تنو د ټپي کېدو په اړه له هغه ځایه راپور راکو. د کاناډایي عسکرو ته په یوه چاودنه کې زیان رسیدلی او همداراز د ترافیکو د ریاست د یو پخواني چارواکي د وژنې په اړه هم معلومات راکول. کابل خاروالی د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ای سی آی ډی په مرسته د کابل د پاکولو او له ښاره د کثافاتو د انتقال یو پراخ پروګرام پیل کړی. د افغانستان د پرمختیا او اقتصادي پرمختګ په چارو کې د امریکا سفیر نن د دې پروګرام د پیل په مناسبت په وینا کې ویل چې امریکا د کابل ښار د چاپیریال د پاکولو او بېوزلو خلکو ته د کاري امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې حسیبه شهید په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت چارواکي وایي هڅه کوي د کابل خرچا پیریال لکه کړتیا او ډیرانونو پاک کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي سفیر انټونی وینچ د چهارشنبه په ورځ د کابل خاروالۍ د تنظیفاتو له ریاست سره په دې برخه کې د همکارۍ د پیل پر مهال خبرې کولې. وویل د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا به ډیر ژر د کابل 15 ناحیې او 10 ولسوالۍ له کثافتونو پاک شي. د ویل چې د خر د پاکوالي ترڅنګ د پروژې چې د پاملرنې د نړیوالې ادارې په تخنیکي مرسته پر مخ بیولکیږي ځینې نورې ګټې هم لري.
This is not a case where we're just giving out free food.
دا یو داس پروګرام نه دی چې یوازې خلکو ته خواړه په وړیا ډول ورکړي، بلکې دا یو پروګرام لاري بیکار او بیوزلو خلکو ته د کار زمينه برابرېږي چې پیسې له سره راوړي د کورنۍ او ځان سره مرسته وکړي.
For themselves and their family.
دا پروژه چې 3000 خلکو ته د کار زمينه برابروي د خر د پاکوالي پرته د سرکونو کانالونو د خریبي رغونې نورې برخې هم پکې شامل دي. دا پروژه د یو اس ای آی ډی لخوا د 2009 میلادي کال نه راپدې خو پیل شوې او تر 2012 کال پورې به دوام وکړي چې ټول لګښت یې 80 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د کابل خاروالۍ د تنظیفاتو رئیس نثار حبیبي غوري چې د امریکا د متحده ایالاتو له دیم راسیو همکاري هرکلی کاوه ویل د کابل خار چاپیریال ورس پورس کړيږي او د خاروالۍ سره د دې کارتیا مخنیوي لپاره ظرفیت او امکانات کم دي. دی وای په دې برخه کې د نورو مرستندوی ادارو مرستو ته هم اړتیا لیدل کیږي.
اگر ما برگردیم به تولید مواد زائد در شهر کابل،
که چیرې موږ په کابل شهر کې د کثافاتو تولید ته وګورو او دیته په پام سره چې کابل 15 میلیونه نفوس لري، شاوخوا 3500 ټنه کثافات په کابل شهر کې تولیدیږي. هر ورځ له دغه موادو څخه 1500 ټنه موږ انتقالوو او 1800 ټنه په کابل شهر کې ذخیره کیږي. دغه 1800 متره مکعب کثافاتو د انتقال لپاره اړیو چې موسسه په ځانګړي ډول یو اس ای ډی مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا د پیسو په وړاندې د کار د پروګرام په لړ کې د کابل ښار د سین پاکول هم شامل وو.
له کابل په دې راپور سره د خبری مجله پایته ورسېده. قدرمنو اوریدونکو، یو بل وروستۍ نیم ساعت خبرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي. جاوید سلام.
سلام، تکل سید ماندنه باشین. شما به نام خدا و با سلام مجدد. 6:30 دقیقه وقت کابل است. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این مجله خبری هم روی اعتراض ها در مورد حملات اخیر نیروهای بین المللی در ولایت کنر و همچنان اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی در خصوص روند تقویت اردوی ملی خواهید شنید. سر مطالب خبری را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
رئیس هیئت تحقیقاتی حادثه کشته شدن افراد غیر ملکی، میبخشین افراد ملکی در کنر، میگوید 10 تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در این ولایت کشته شدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار و امور اجتماعی بعد از ظهر امروز به مجلس حضور یافتند. یک موتر قوای کانادایی عصر امروز در ولسوالی دنده قندهار با ماینه کنار سرک برخورد کرد. گروه عمده طالبان در پاکستان مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه بر گرد همایی شیعیان در کراچی را متحد شده است و سازمان جهانی نظارت حقوق بشر از موج اخیر کشتار و بازداشت تظاهرات در ایران تکان خورده است. مشروع اخبار. رئیس هیئت تحقیقاتی حادثه کشته شدن افراد ملکی در کنر میگوید 10 تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ این ولایت کشته شدند. اسدالله وفا به رادیو آزادی گفت که آنان با خانواده های قربانیان این حادثه نیز دیدار کردند. در همین حال در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی نیز امروز با خانواده های قربانیان حادثه کنر تلفنی صحبت کرده و به آنان ابراز تسلیت نموده است. در اعلامیه آمده است که اعضای یک خانواده در کنر به هیئت گفتند که افراد ملکی از یک خانه بیرون کرده شده و به وسیله نیروهای بین المللی با مرمی کشته شدند. امروز ده‌ها تن از محصلین و باشندگان ولایات ننگرهار و کابل نیز به دست به تظاهرات زده و خواستار جلوگیری از وقوع چنین حوادث شدند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و کار و امور اجتماعی بعد از ظهر امروز به مجلس حضور یافتند. انجینیر یوسف پشتون، وزیر پیشنهادی انکشاف شهری، ضمن ارائه برنامه‌های آینده خود گفت تلاش دارد تا شهرک‌های جدید مطابق پلان اساسی در مرکز و ولایات ساخته شود و زمین‌های غصب شده دوباره به مالکین سپرده شود. پس از وی قرار بود که اسماعیل منشی، وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی افغانستان، برنامه‌های کاری خود را ارائه کند، اما به سبب طولانی شدن بحث در مورد تشکیلات این وزارت و طولانی شدن سوالات وکلا، جلسه به فردا معطل گردید. صبح امروز وزیر پیشنهادی امور زنان دکتر حسن بانو غزنفر ضمن همین جلسات به سوالات وکلا پاسخ گفته و از برنامه‌های جدید به هدف بهبود زندگی زنان در کشور سخن گفت. یک موتر قوای کانادایی عصر امروز در ولسوالی دنده قندهار با ماینه کنار سرک برخورد کرد. یک مقام امنیتی قندهار که نخواست اسمش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 3 سرباز کانادایی در این حادثه کشته شده و 5 سرباز دیگر زخمی گردیدند. اما دفتر مطبوعاتی نیروهای جهانی حافظ صلح آیسف در قندهار گفت که بررسی‌ها جریان دارد و جزئیات بعداً در دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را کدام گروه به صورت فوری متحد نشده است. یک سرک در شهر غزنی بعد از قیریزی امروز به بهره‌برداری سپرده شد. محمد عثمان عثمانی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که این سرک 1.5 کیلومتر طول دارد و مصرف 500 هزار دلار کمک تیم بازسازی ولایتی پولند قیریزی شده است. وی گفت که بهره‌برداری این سرک می تواند تا حد مشکلات رفت و آمد باشندگان شهر غزنی را مرفوع سازد. والی غزنی افزود که نیروهای پولندی همچنان تعهد کردند که در آینده نیز در این زمینه در زمینه اعمار و بازسازی سرک ها در این ولایت همکاری کنند. گروه عمده طالبان در پاکستان مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه بر گرد همایی شیعه ها در کراچی را که منجر به کشته شدن 43 نفر شد به عهده گرفته است. اسمت الله شاهین یکی از قماندانان ارشد طالبان در وزیرستان جنوبی این ادعا را ضمن تماس تلفنی با رسانه‌های خبری نموده است و ای تهدید کرده است که چنین حملات دیگری نیز انجام خواهد شد. تجمع شیعه ها در یکی از سرک‌های عمده شهر که به مناسبت عاشورا دایر شده بود هدف این حمله قرار گرفت. طالبان یک خط افراطی را که شیعه ها را مرتد می‌داند دنبال می‌کنند. سازمان جهانی نظارت حقوق بشر از موج اخیر کشتار و بازداشت تظاهر کنندگان در ایران تکان خورده است. ناوه پیلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر می گوید که معلومات ارائه شده یک بار دیگر اعمال خشونت مفرط نیروهای امنیتی و بسیجیان را نشان می دهد. حداقل 8 نفر هنگام برخوردهای روز یکشنبه میان تظاهر کنندگان ضد دولت و نیروهای امنیتی در ایران کشته شدند که ناگوارترین حوادث چند ماه اخیر در این کشور تلقی می شود. خواهرزاده میرحسین موسوی رهبر مخالفین سیاسی دولت ایران نیز ضمن کشته شدگان است که جنازه وی امروز در تهران به خاک سپرده شد. اسماعیل احمدی مقدم قماندان پلیس ایران میگوید از 300 تا 500 نفر از تظاهر کنندگان که توسط پلیس بازداشت شده بودند هنوز هم در بازداشت به سر میبرند. او گفت که تعداد دیگری از تظاهر کنندگان توسط نیروهای دیگر بازداشت شدند. دولت ایران از طرفداران خود خواستار شد تا امروز هم برای پشتیبانی از دولت و محکوم کردن تظاهرات ضد دولتی مظاهره کنند. و در یک خبر دیگری مربوط به ایران، یک گزارش استخباراتی که میگوید تهران سعی دارد 1350 تن یورانیم خالص را از قزاقستان وارد کند، باعث نگرانی دیپلماتان شده است. فشرده این گزارش که در دسترس آژانس خبری اسوسییتد پرس قرار گرفته میگوید ایران و قزاقستان قرار است ظرف چند هفته آینده در این باره با هم قراردادی را امضا کنند. آیان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دادن هر نوع یورانیم خالص به ایران یک تجاوز آشکار از تعهدات شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. و 7 نفر از زائرین اماکن مقدس شیعیان امروز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در شمال بغداد کشته شدند. این انفجار در 80 کیلومتری شهرک خالص در شمال پایتخت رخ داد که در نتیجه حدود 25 نفر دیگر زخمی شدند. میلیون ها نفر از شیعه های عراق و کشورهای دیگر در مراسم هفته جاری عاشورا اشتراک کردند. این مراسم سالانه به مناسبت قتل نواده پیامبر اسلام در سال 61 هجری در کربلا دایر می شود. و مقامات هلند می گویند از این به بعد در مورد تلاشی مسافران راهی آمریکا از وسایل کشف بدنی کامل استفاده خواهند کرد. هلند بعد از تلاش حمله نافرجام منفجر ساختن یک تیاره مسافربری آمریکایی دست به این اقدام می زند. این تیاره هفته گذشته از میدان هوایی آمستردام راهی دترویت آمریکا بود. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از همکارم سید ستاره فروخ.
سرپرست وزارت امور زنان افغانستان میگوید در نظر است تا برنامه‌های تقویت زمینه‌های کاری برای زنان در ولایت قندهار نسبت به گذشته بیشتر شود. حسن بانو غزنفر وزیر پیشنهادی امور زنان افغانستان امروز ضمن تشریح برنامه‌های کاری آینده‌اش به نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت که تقویت اقتصاد خانواده‌ها از طریق یافتن زمینه‌های کاری برای زنان از اولویت‌های اساسی آنان است. وی همچنان گفت در نظر است تا در قدم نخست فابریک کنسرو میوه که از چند به این طرف کار آن متوقف گردیده است دوباره احیا کردد. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند برای تقویت صنعت پوست قرقل تلاش میکنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نوشته است که تجارت و تولید پوست قرقل کاهش یافته است، اما در سال جاری در برخی نمایشگاه های داخلی و بین المللی که اموال افغانستان در آن به نمایش گذاشته شده بود، پوست قرقل نیز جایگاه خاص داشت. در خبر آمده است که از جمله 100 دکان کاروبار قرقل که کلاه قرقل می دوختند، حالا صرف 4 دکان باقی مانده است. این هم چند خبر ورزشی. در تازه ترین رقابت های بین المللی کاراته که در ایران برگزار شده بود، ورزشکاران افغان توانستند 1 مدال طلا و 4 مدال برنز را به دست آورند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات از تاریخ اول جدی آغاز گردیده بود و در آن 5 ورزشکار پسر و 3 دختر اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این مسابقات ورزشکاران بخش کاراته از 10 کشور اشتراک نموده بودند. و رقابت های انتخاباتی فوتبال نوجوانان که از چندی به این طرف در کابل راندازی گردیده بود با پیروزی تیم اردو به پایان رسیده است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که در این مسابقات 8 تیم فوتبال نوجوانان در 2 گروه اشتراک نموده بودند. تا کنون روشن نیست که چند تن از اشتراک کننده های این رقابت ها با تیم منتخب فوتبال نوجوانان رای یافتند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که روند تقویت نیروهای اردوی ملی جدی‌تر شده است. شمار از باشندگان کابل و ننگرهار کشته شدن ده تن از غیر نظامیان را در ولسوالی نرنگ ولایت کنر با راه اندازی تظاهرات محکوم کردند. در اجلاس امروز ولسی جرگه وزیر پیشنهادی انکشاف شهری برنامه‌هایش را تشریح کرد و وزیر پیشنهادی امور زنان به پرسش‌های وکلا پاسخ داد. نهادهای همبستگی جوانان خواهان نقش بیشتر جوانان در حکومت آینده این کشور شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که کوتاهی منابع بشری و ابزار باعث شد تا یک فرد نایجیریایی با منفجر ساختن یک طیاره مسافربری آمریکا تلاش کند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که روند تقویت نیروهای اردوی ملی جدی تر شده است. سخنگویان نیروهای ایسف و وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که روند جلب و جذب به صفوف اردوی ملی افغانستان نیز تقویت شده و توزیع اسلحه مدرن به سربازان نیز ادامه یافته است. جزئیات بیشتر در مورد در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که توجه به تجهیز و افزایش ظرفیت‌های نیروهای اردوی ملی جدی‌تر شده و انتظار می‌رود تا 3 سال دیگر شمار سربازان و افسران اردوی ملی افغانستان به 240 هزار تن افزایش یابد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز چهارشنبه یک جا با سخنگوی نیروهای آیساف در کابل به خبرنگاران گفت که نسبت به گذشته ظرفیت‌های اردوی ملی افزایش یافته و از این پس به اساس استراتژی نظامی محلاتی که از مخالفین به وسیله نیروهای اردوی ملی تسخیر می‌شود دوباره به حال خود گذاشته نخواهند شد.
در استراتژی جدید ما وقتی یک منطقه پاکسازی میشه، بحث بیرون شدن قوات‌ها در اون مطرح نیست، چون از لحاظ کمیت به تعداد رسیدیم که دیگه اینطوری یک ضرورت پیدا نمیشه که ما قوات‌های خود را بکشیم. با توجه به قوات‌های جدیدی که جامعه جهانی می به افغانستان و هر جایی که تصفیه میشه، بحث حکومتداری خوب است، بحث بازسازی است، بحث توسعه متداوم هست، بحث تحکیم نفوذ و حکومت قانون در ساحه.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، همین اکنون شمار سربازان اردوی ملی افغانستان به بیشتر از 100 هزار میرسد و از این میان نیمی از سربازان و افسران با اسلحه مدرن مجهز هستند. جنرال عظیمی همچنان گفت که تا 3 سال دیگر 152 فروند تیاری جدید نیز در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار خواهد گرفت. در عین حال وینی شنکس سخنگوی نیروهای آیساف به خبرنگاران گفت که قوای بین المللی در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای افغان تلاش بیشتر به خرج می‌دهند.
ISAF remains committed to the security of Afghanistan.
نیروهای ISAF در زمینه تامین امنیت در افغانستان متعهد هستند و تلاش می‌کنند تا با بلند بردن ظرفیت‌های نیروهای افغان هماهنگی لازم را نیز ایجاد کنند. ما همکاری‌های لازم و فرصت‌های ضروری را برای تقویت نیروهای افغان فراهم می‌کنیم. جامعه بین‌المللی در زمینه ایجاد تشریک مساعی و تجهیز نیروهای افغان همواره تلاش می‌کند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که ایالات متحده آمریکا کمک 16 میلیارد دلاری را به اردوی افغانستان تعهد کرده است، اما به گفته وی این کمک کافی نیست و دولت افغانستان در کنفرانس لندن که ماه آینده برگزار می شود خواستار کمک های بیشتر خواهد شد. دولت افغانستان تلاش های جدی را آغاز کرده و ادامه داده است تا نیروهای افغان بتواند عملا رهبری کامل جنگ را در افغانستان به عهده گرفته و تجهیزات بیشتر به اردو و پلیس ملی کشور نیز جلب شود. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
و در حالی که وزارت دفاع افغانستان و نیروهای بین المللی از تقویت اردوی ملی سخن میگویند، گفته می شود که عدم هماهنگی عملیات ها در افغانستان باعث بعض اختلاف ها میان افغانستان و غرب شده است. در آخرین عملیات نیروهای بین المللی که در ولایت کنر صورت گرفت، 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. حکومت افغانستان، نمایندگان ولسی جرگه و برخی از باشندگان ولایات کابل و ننگرهار این حادثه را شدیداً تقبیح کردند. ده ها تن از افغانهای خشمگین امروز در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در نتیجه عملیات اخیر در ولایت کنر، لغمان و بغلان بعد از چاشت امروز در منطقه خوشالخان مینه کابل دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. این معترضان که در میان آنها برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز حضور داشتند، خواهان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند و بر مجازات عاملین کشتار غیر نظامیان در این کشور تاکید کردند. این تظاهرات که از سوی جمعیت اصلاح راه اندازی شده بود، در حال صورت گرفت که هیئت تحقیق کننده در خصوص حادثه ولایت کنر کشته شدن 10 غیر نظامی را در این حادثه تایید کرده است. احمد جعفر احمدی از جریان این تظاهرات گزارش را تهیه کرده که با هم بشنویم.
صدای آن عده از افغانان بود که در عکس العمل با هلاکت غیر نظامیان به اثر عملیات اخیر نیروهای بین المللی در افغانستان، تظاهرات مسالمت آمیز را در کابل سازماندهی کردند. در این تظاهرات برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز سهم گرفته و آنان به شدت مخالفتشان را با حضور نیروهای بین المللی در این کشور ابراز کردند. سید رحمان، یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در حالی که نهایت خشمگین به نظر می رسید گفت آنان در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان با نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان با جدیت صحبت خواهند کرد.
بیشتر از این حمله نیروهای بین المللی بر خانه های افغانان در جریان شب و روز برای ما قابل تحمل نیست. ما ماده هستیم از مجراهای قانونی با این نیروها صحبت کنیم، یا در روشنایی یک قانون در کشور ما حضور داشته باشند و یا هم باید افغانستان را ترک نموده و دوباره به کشورهای خود برگردند.
این تظاهرات در حال صورت می‌گیرد که به گفته برخی از مقامات دولتی افغان به تازگی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر حداقل 10 غیر نظامی هلاک شدند. گفته شده است اخیراً نیروهای بین المللی در ولایات لغمان و بغلان هم تعدادی از افراد غیر نظامی را به قتل رساندند. هیئت دولتی که بررسی‌هایش را در خصوص حادثه کنر تکمیل کرده می‌گوید در میان قربانیان این رویداد 8 تن آنان شاگردان مکتب هستند. معترضان در پایان این تظاهرات قطعنامه 6 ماده‌ای را نیز به نشر رسانیده و یکی از آنان بخشی از این قطعنامه را این طور به خوانش گرفت:
ما جوانان کشتار بی‌رحمانه همبدنان بی‌گناه خویش را در بلندهای کنر، لغمان و بغلان به دست نیروهای آمریکایی و ناتو شدیداً تقویت نموده، خواهان خلع توضیح و عاجل چنین جنایت‌ها می‌باشیم.
در حالی که سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در عملیات ولایت کنر نیروهای افغان شرکت نداشتند، اما یک سخنگوی نیروهای ایساف بر روز چهارشنبه در نشست مشترک خبری با جنرال ظاهر عظیمی گفت که این عملیات به طور مشترک از سوی نیروهای افغان و بین المللی براه انداخته شده است. نگرانی ها به خاطر کشتار افراد ملکی در افغانستان در حال همچنان بر جایش باقی است که مسئولان دفتر یونما در کابل به تازگی اعلام کردند میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه اول سال 2009 اضافه از 10% نسبت به سال 2008 افزایش یافته است.
از تظاهرات شنیدید که امروز در کابل در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در ولایات کنر، لغمان و بغلان صورت گرفت. شمار از محصلین پوهنتون ننگرهار هم کشتار افراد ملکی را در حادثه اخیر ولایت کنر شدیداً تقبیح کرده و خانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند. مسئول هیئت اعزامی سوی رئیس جمهور کرزی به ولایت کنر میگوید تحقیقات آنها نشان میدهد که 10 تن به شمول شاگردان مکتب در حمله نیروهای بین المللی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر کشته شدند. اسدالله وفا مشاور رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت 8 تن از قربانیان این رویداد که شب دوشنبه در ولسوالی نرنگ رخ داد شاگردان مکتب بودند. آقای وفا که بر ریاست یک هیئت 11 نفری به شمول اعضای شورای ملی و مقامات ارگانهای امنیتی به کنر رفته است میگوید مقامات نیروهای بین المللی در ولایت کنر گفتند که این عملیات توسط اسپیشال فورس یا نیروهای خاص صورت گرفته است. به گفته اسدالله وفا رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که عاملین این واقعه و کسانی که اطلاعات نادرست را در اختیار نیروهای بین المللی قرار دادند به محاکمه کشانده خواهند شد. در این حال یک مقام ناتو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است گزارش‌های ابتدایی از سربازان نشان می‌دهند که کشته شدگان این واقعه هم شورشیانند که مردان جوان بودند. ساعت 6:51 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در اجلاس امروز ولسی جرگه وزیر پیشنهادی انکشاف شهری برنامه‌های کاریش را تشریح کرد و وزیر پیشنهادی امور زنان به سوالات وکلا پاسخ داد. انجینیر یوسف پشتون سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن به عوض معرفی برنامه‌های کاری 5 سال آیندهش نخست کارکردهای دوره وزارتش را در این وزارت به بررسی گرفت و سپس با تشریح برنامه‌های آینده‌اش پرداخت. اسماعیل منشی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی فرصت نیافت تا برنامه‌های خود را در اجلاس امروز ولسی جرگه تشریح کند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
انجینیر یوسف پشتون وزیر پیشنهادی انکشاف شهری که در مجلس پس از ظهر ولسی جرگه سخن می‌زد گفت با آنکه ده‌ها مشکل در زمینه استملاک زمین‌ها در این کشور وجود دارد، ولی آن وزارت توانسته به اعمار چندین شهرک ها و بلاک های رهایشی اقدام ورزد. آقای پشتون همچنان گفت در کنار اعمار شهرک های رهایشی وزارت شهرسازی ماسترپلان شهر کابل موجوده و کابل جدید را برای 8 میلیون باشنده این شهر آماده ساخته است.
بزرگترین دستاورده که ما داریم تهیه ماسترپلان تفصیلی شهر کابل بزرگ است که برای 8 میلیون نفوس در نظر گرفته شده و صرف متن آن 3000 صفحه است. برای کابل موجوده و کابل جدید که منطقه ده سبز را در بر می‌گیرد، پلان‌های جداگانه ساخته شده که هر دوی آن را یکی بسازیم و شمول ساحات اضافی دیگر از آن ماسترپلان کابل بزرگ تهیه شده است. این پلان با سطح بین‌المللی آماده شده و ان شاءالله ظرف 20 تا 25 سال آینده عملی می شود.
آقای پشتون همچنان گفت کار اعمار شهر جدید کابل طی مراحل شده و در نظر است تا هزاران واحد مسکونی با کمک متشبثین خصوصی در شهر کابل جدید اعمار شود. سرپرست وزارت انکشاف شهری همچنان در رابطه با آثار باستانی و احیای شهرهای قدیم از جمله در ولایت غزنی و کابل توضیح داد و گفت قدم‌های در این زمینه برداشته شده است. پس از اظهارات سرپرست وزارت انکشاف شهری، سوال‌های متعددی از جانب اعضای ولسی جرگه مطرح شد. صالح محمد سلجوقی منشی ولسی جرگه پرسش یک تن از نمایندگان را در رابطه با انکشاف شهرهای بزرگ چنین مطرح کرد.
سیستم جدید انکشاف شهری ایجاب میکند که علاوه بر 4 فاکتور اصلی که یادآور شدید برای تامین ضرورت‌های زندگی و شهرسازی لازم است، در هر شهر به خصوص شهرهای بزرگ باید ترمینال‌های مسافربری، میدان‌های باری و همچنین کشتارگاه و دیگر ضرورت‌های اساسی در نظر گرفته شود. بسیاری از مشکلات کنونی شهرهای ما ناشی از همین نقاط است.
ولی آقای پشتون سرپرست وزارت انکشاف شهری گفت آنها در زمینه انکشاف شهرهای بزرگ در ماستر پلان شهرهای جدید پیش بینی چنین اقدامات هستند. سرپرست وزارت انکشاف شهری 42 نو غصب زمینهای دولتی را واضح ساخت. در اجلاس امروز ولسی جرگه دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان پیرامون کارتکردهای 3 سال آن وزارت و همچنان در رابطه با برنامه‌های کاری آینده آن وزارت به نمایندگان مردم توضیحات داد. ولی وی گفت وزارت امور زنان یک وزارت پلیسی ساز است و در صورت که ادارات و مؤسسات کمک کننده با آنها مسددهای پولی لازم را انجام دهد، آنها برنامه‌ای بهتر به هدف بهبود زندگی زنان افغان روی دست دارند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماره از جوانان افغان میگویند حکومت جدید افغانستان باید به زندگی جوانان توجه کرده و در پست های بلند تشکیلات دولتی آنها را سهیم سازد. شورای هماهنگی جوانان افغانستان از رئیس جمهور کرزی و کابینه جدید میخواهد که در تشکیلات آینده جوانان را در واحدهای مهم دولتی بگمارد. شورای هماهنگی جوانان افغانستان امروز با راه اندازی کنفرانسی که در آن نمایندگان نهادهای جوان شرکت داشتند گفتند با وجود این که بیشتر از 60% نفوس افغانستان را قشر جوان تشکیل داده است، اما کمتر از 10% آنها در تشکیلات دولتی شامل هستند. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
سید نورالحق حیدری مسئول کمیته سیاسی شورای هماهنگی نهادهای جوانان میگوید
دای جوانان نیست که 65% نفوس جامعه را تشکیل میدهند و بدون شک به صورت قطعی باید در ساختار سیاسی شریک شوند و امروز ما بیشتر از 3000 پست درجه واحد دوم و سوم تجاوز نمیکند. حداقل 10% جوانان نداریم که در پست های بلند رتبه دولتی کار بکنند. ما امو کادرای را داریم فعلا در نهادهای خود که حداقل اینمی نهادهای مدنی جوانان تاسیس کردند و حداقل 90% جامعه مدینه امروز اینا تمثیل میکنند.
جوانان افغانستان همچنان از ولسی جرگه افغانستان خواستند تا در دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حکومت دقت کنند و بدون در نظر داشت مصلحت های سیاسی، قومی و گروهی به کسانی رأی اعتماد دهند که برای مردم افغانستان قابل قبول و پاسخگو باشند. این شورا قطعنامه ایران نیز در اخیر کنفرانس خود صادر کرد که پیشنهادات در آن از طرف نهادهای جوانان افغان ارائه شده است. رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جوانان در رابطه با برخی از پیشنهادات و سوالات جوانان چنین معلومات داد.
سوال اول ما این گونه طرح شده که نقش جوانان به ویژه نهادهای جوانان در ساختار سیاسی آینده چه خواهد بود و سوال دوم ما در رابطه با کیفیت و کاربرد کابینه است که آیا کابینه جدید متخصص، متعهد و متقیان. سوال دیگه که ما طرح کردیم در رابطه با فساد و محو فساد و محو مواد مخدر که از چالش‌های عمده سیاسی در افغانستان به شمار می‌رود.
جوانان افغان همچنان می‌گویند اگر به وضعیت جوانان در کابینه جدید توجه نشود، امکان دارد مخالفین مسلح بتوانند تعداد زیادی را به طرف خود جلب کنند و به این وسیله دامنه ناامنی‌ها را در این کشور گسترش دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است تلاش می‌کند در حکومت آینده به همه اقشار جامعه نظر به نیازمندی های آنان سهم دهد. قبل از این زنان افغان نیز با راه اندازی گرد همایی ها و نشر قطعنامه ها از حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید ابراز نگرانی کرده بودند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعتراف کرده که کوتاهی منابع بشری و ابزار باعث شده تا یک فرد نایجیریایی به منفجر ساختن طیاره مسافربری امریکا تلاش کند. گفته می شود قبلا اطلاعات به دسترس برخی از اداره های حکومت امریکا قرار گرفته بود که از ارتباط عمر فاروق عبدالمطلب با شبکه القاعده خبر می داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفته که کوتاهی بشری و ابزاری سبب شده تا فردی که قصد بمبگذاری داشت در روز عید کریسمس داخل طیاره شود که از هالند به مقصد امریکا در پرواز بود. اوباما که برای سپری کردن تعطیلات عید کریسمس به ایالت هاوایی رفته، نوقت روز سه‌شنبه آمد و گفت کوتاهی در رسیدگی به مسائل امنیتی سبب شد تا جوان 23 ساله نایجیریایی به نام عمر فاروق عبدالمطلب با وجود اطلاعات در مورد ارتباطاتش با القاعده و هشدارهای پدرش که او یک فرد مسنون است، به داخل این تیاره راه پیدا کند. اگر این اطلاعات شریک ساخته می شد، شاید با دیگر اطلاعات مطابقت پیدا می کرد و تصویر کاملتر و روشنتر این فرد مظنون برملا می شد. علائم هشداری از وجود خطر خبر می دادند و فرد مظنون شاید هرگز نمی توانست به داخل تیاره ای که به سوی امریکا در پرواز بود راه بیابد. حالا عبدالمطلب به اتهام تلاش به منفجر ساختن این تیاره با یک وسیله آتشزا در امریکا در بازداشت به سر می برد. گفته می شود که او با شاخه القاعده در یمن ارتباط دارد. او برای اولین بار در ماه نوامبر توجه مقام های امریکایی را به خودش جلب کرد، یعنی پس از آن که پدرش به سفارت امریکا در نایجیریا مراجعه کرد و از مظنون بودن پسرش به مقام های امریکایی هشدار داد. پدر عبدالمطلب که یک بانکدار برجسته در نایجیریا است، به مقام های سفارت گفته بود که پسرش اندک پس از آن که دیدگاه های تندروانه را ابراز می کرده ناپدید شده است. او از مقام های امریکایی
از اظهارات باراک اوباما شنیدید. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز تشکر. نشرات ما حالا به پایان میرسد و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.